آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1940 نوې مریض کال د لړم د میاشتې دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د 40 منټې سره برابرېږي د خبرونو غټ ټکي
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د ډرون په بریدونو کې لږ تر لږه د داعش 26 وسلوال وژل شوي دي یو ایرانی ولاسل امریکایی انجینر د جاسوسی په تور په اته کاله بند محکوم شوی دی او په نایجیریا کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې 240 کسه وژل شوي او د سلو نه زیات ټپیان دي
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ڈبلیو ایف پی وای چې سږ کال په ژمي کې د افغانستان خلک خوراکي موادو ته زخت زیاته اړتیا لري اسرائیلو هغه بندیزونه لري کړي چې مسجد الاقصی ته د فلسطینانو په ورتګ لګولي او ملګري ملتونه وای هغه مهاجرین چې د منځني ختیځ نه اروپا ته په خطرناکو لارو ځي د جنسي تېري په شمول په لاره کې له سختو کړاوونو سره مخامخ کیږي لومړی له حسیب الکوزینا خبرونه واورئ
سیمه ایز چارواکي وایي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د ډرون بریدونو لږ تر لږه د داعش 26 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي د چین ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې لومړی برید پرون د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو د مامند په سیمه کې سوی دی د هغه په وینا په دغه برید کې د قمندان عمر په ګډون د داعش ډلې 8 وسلوال وژل شوي دي په نایجیریا کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 240 کسه وژل شوي او د سلو څخه زیات ټپیان دي لومړی برید د یولا په ښار کې سوی دی چې د ادمواب د ایالت مرکز دی او پکښې 28 کسه وژل شوي او 69 نور ټپیان دي برید د یوه نوي جومات د افتتاح پر مهال سوی دی دویم برید د میدګوري په ښار کې سوی او 15 کسه پکښې وژل شوي دي دویم برید هم په مسجد کې سوی دی تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو دغه راز بریدونه تل بوکو حرام کوي د پاکستان په جنوب کې د جاکوب آباد په ښار کې د شیعهګانو پر یو جومات باندې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي او 40 کسه نور ټپیان شوي دي برید په جومات کې د مذهبي مراسمو پر مهال شوی دی پر شیعهګانو باندې دا برید په داسې حال کې کیږي چې شیعه مسلمانان د عاشورا لسرو ځینې مراسم لمانځي دا په تیرو دوو ورځو کې دویم برید دی چې د عاشورا پر ضد کیږي دویم برید څو ساعته وروسته له هغه نه وسو چې د سنیانو یوې افراطي ډلې خبرداری ورکوي چې د عاشورا په ورځ به فرقه ای تشدد ته ادامه ورکړي د فرانسې د بورډیکو په ښار کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله لږ تر لږه 240 کسه وژل شوي دي چې اکثره یې د یوه کلي متقاعد اوسیدونکي وه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یوې لارۍ د بس موټر سره ټکر وکړي دا په فرانسې کې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو بده ترافیکي پیښه ده چې وسوه دواړو موټرو د ټکر وروسته اور واخیستې 8 کسه د بس څخه په وتلو بریالي شوي خو د څلورو روغتیایي وضعیت وخیم ګڼل شوی دی یو ایرانی الاصله امریکایی انجینر په دې تور په اته کاله بند محکوم شوی دی چې ایران ته یې د امریکا د پوځ محرم معلومات ورکول امریکایي څارنوالان وایي چې مظفر خازایی چې د امریکا د دفاع د وزارت دپاره یې د قراردادي په توګه کار کاوه د امریکا د پوځ د جیټ د انجینونو د پروګرام په هکله معلومات غلا کول او بیا یې ایران ته ورکول هغه دا کار د څو کالو دپاره کړی دی خازایی یو 18 کلن دی او د 2014 کال د جنوري په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د امریکا څخه اساس معلومات په خپل سفریه بکس کې وباسي د امریکا د دفاع وزیر اش کارتن وایي چې هغه کسان چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا یرغمل نیول شوي و د اسلامي دولت لخوا وجلو ته برابر سی و خود پنځم به پورز د امریکایی او کوردی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې آزاد کړل سول. شغلی کارتر په یو خبری کانفرنس کې پروند جمعې پورز ویل چې د رغمل سو یو کسانو د پاره یو دسته جمعي قبر کیندل سوی وو چې د وجل کې دوه ورسته بهالته چول کېدل. د امریکا او عراقی کوردستان ځواکونو د پنځم به پورز کرکوک په لویدیز کې د هویجا په سیمه کې د اسلامي دولت پر مرکز باندې برید وکړ او لشت لږه او یا رغمل سی کسان آزاد کړل چې دوه ویش کسې د عراق امنیتی ځواکونه په عملیاتو کې یو امریکایي عسکر هم وژل شو چې دا لومړی امریکایي عسکر دی چې د اسلامي دولت پر ضد په عملیاتو کې وژل کیږي. یو ورځ وروسته له هغه نه چې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت پخوانی وزیر هیلری کلنټن د بنغازي د پیښې په تړاو د کانګرس اجتماعي غونډې ته د 12 ساعتونو دپاره ځوابونه ورکړل، پرون د جمعې په ورځ یې بیرته د ولسمشرۍ دپاره خپل کمپاین پیل کړي. میرمن کلنټن د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ د استازو د مجلس ځانګړي کمیټې ته وویل چې د دوی په مقایسه دې د 4 امریکایانو د مړینې له کبله زیات خوب له لاسه ورکړی دی. جمهوري غوښتونکي تور لګوي چې میرمن کلنټن ضد و نقیض خبرې کوي. د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي غړي مایک پومپیو داسې وویل:
I assume your answer is the same with respect to the fact that we have increasing security incidents.
زه داسې قیاس کوم چې ستاسو ځواب به د پخوا په شان وي چې موږ د مخ پر زیاتو امنیتي پیښو سره مخ یو، خو په بدل کې امنیتي تدابیر زیات سوي نه دي. میرمن کلنټن یې په ځواب کې داسې وویل: ښاغلیه، زه به په ډېر احترام سره ستاسو مخالفت وکړم. زیات شمېر امنیتي تدابیر ونیول سول. موږ به په ډېرې خوشحالۍ سره دا معلومات تاسو ته درکړو چې ثبت یې کړئ. زه نه پوهیږم چې تاسو پر هغه پوسټر باندې څه شی اچوئ، خو زه پوهیږم چې یو شمېر امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په داسې حال کې چې ځینې جمهوري غوښتونکي وایي چې میرمن کلنټن د سفیر سټیفنز د نورو امنیتي مرستو غوښتنې رد کړي دي، خو میرمن کلنټن وایي چې غوښتنې د دې تر میزه پورې ورسېدلې نه دي، بلکې د امنیتي ماهرینو په لاس کې وې. او دا هم څو لنډ خبرونه. د امریکا د استازو د مجلس غړی پال راین چې د 2012 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د میټرام نیمرستیال و، وایي چې هغه ماده علاقه مند دی چې د کانګرس مشري ته ودرېږي. هغه وروسته له هغه نه دا خبره وکړه چې د استازو د مجلس اکثرو جمهوري غوښتونکو یې ملاتړ وکړي. د ویسکانسن د ایالت استازي پال راین زړه و نازړه دی دې وظیفې ته داوطلب سو. هغه د ولسمشر مرستیال وروسته یې درېیم کس دی چې کیدای سي د امریکا ولسمشر سي که چیرې په ولسمشر او مرستیال یې څه وسي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف په وینا کې خبرې اترې کړې دي چې د سوریه د سیاسي راتلونکي لپاره مشترکه وجه پیدا کړي. دواړو مشرانو د دوه اړخیزو مذاکراتو د پیل مخکې د مطبوعاتو په مخ کې روغبړ وکړي، خو په عامه یې څه ونه ویله. او د منځني ختیځ د 4 اړخیزې ډلې په نامه ګروپ پر اسرائیل او فلسطین باندې رغ کړی دی چې د اکثر احتیاط څخه د کار واخلي او راپارونکي عمل دینه اجرا کوي. دغه 4 اړخیزه ډله چې امریکا، روسیه، اروپایي اتحاد او ملګري ملتونه پکې شامل دي، پرون د جمعې په ورځ په ویانا کې د سوریه د غونډې په عشي کې دا غوښتنه وکړه او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د روان حالت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوریدل. د مخصوصاً 8:00 او 8:30 دی. دا هم زموږ د پروګرام لومړی موضوع. د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې سږکال په افغانستان کې خلک د پروس کال په مقایسه خوراکي مواد زیاته اړتیا لري. په مکرل کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د خوراک نړیواله اداره وایي چې سکل په افغانستان کې خړو ته د خلکو اړتیا د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. په افغانستان کې د خوراک د نړیواله ادارې دبليو پی ویان وحید الله امانی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې خړو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو لامل دبليو پی نشي کولای چې د ژمي د موسم د پیل د مخه ټولو هغو 500 ولسوالیو ته خواړه ولیږي چې د واورو د اورښت د پیل سره سمی لارې بندي.
یکی مشکلات بودیجوی است که ما امسال شاید نتوانیم طوری که سالهای قبلی ما
تغییر مانیویل یوا بودیجی سونده ده چی ممکن مون د نورو کلونو پر خلاف سکل ونشو کوله چې 15 یا 16 ولسوالیو ته چې د ژمي د لومړۍ واورې د اورښت د ورېدو سره سمې لارې بندیږي د 10,000 تنه خوړو نیمه یې هم واستولې شو. د خوراک د نړیوالې ادارې دبليو پی ویل چې دا ولسوالۍ اکثره په هغو سیمو کې دي چې پکې شپږ میاشتې ژمی دوام مومي. وحید الامانی ویل چې د خوراک نړیوال ادارې د 2015 کال لپاره په افغانستان کې 3.9 میلیون خلکو ته د خوړو مخامخ مرستو درسولو پلان جوړ کړی و، خو د تیر کال په نسبت د هغو خلکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې په جدي توګه خوړو ته اړتیا لري. ښاغلی امانی ویل چې تیر کال په نسبت د دغسې کسانو په شمېر کې 3.5 میلیون تنه نور هم زیات شوي دي.
ما در 2015 پلانی که داشتیم برای 3.9 میلیون نفر ما پلان داشتیم که برشان مواد
خاغلی امانیویل مون چې 2015 کال لپاره کوم پلان درلود چې 3.9 میلیون خلکو ته مخامخ د خوړو مرستې ورسوو، خو له بده مرغه کومې منابع چې زموږ په لاس کې دي دغه شمېر ته د مرستو د برابرولو لپاره کفایت نه کوي. همدا اوس مونږ د بودیجې د جدي کمبود سره مخ یو. مونږ مجبور یو چې خپل هغه پروګرامونه چې د خلکو د ژوند ژغورلو د پروګرامونو سره تړاو نه لري یا راکم او یا هم وزنډو، تر څو مونږ هغه پروګرامونه چې د خلکو د ژوند ژغورنې سبب کیږي پر مخ بوزو. وحید الرحمانی د غور، بدخشان، پکتیکا او خوست ولایتونو په هغو ولایتونو کې وشمیرل چې پکې خلک عاجلو مرستو ته ډېر اړتیا لري. چې د ډبلیو پی د ویان په وینا که په وخت ورته مرستې ونه رسیږي نو په دغو ولایتونو کې د خلکو ژوند به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. هغه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د 200,000 څخه زیات د وزیرستان د مهاجرینو دېره کېدل هم یاد کړ. ویل چې دغو مهاجرینو دغو ولایتونو په اقتصاد او ژوند باندې هم اغیزه کړې او خلک یې لا هم د نورې نیسۍ سره مخ کړي. په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې وایي ویل چې د بودیجې د کمی د ستونزې تر څنګ د اداره خلکو ته د مرستې رسولو په برخه کې امنیتي ستونزې هم لري. هغه ویل چې همدا تېره میاشت ناپېژاندو وسلوالو په بدخشان کې په خوراکي موادو بار د ډبلیو پی 15 لارې له خپل ځانون سره ویوړلې چې د رپورټونو له مخې دا لارې سوځول شوي دي، خو هغه ویل چې ډبلیو پی دانشي تاییدولی چې دا لارې سوځول شوي او که د چا سره دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اسرائیل هغه بندیزونه لری کړی دي چې په فلسطینانو باندې مسجد الاقصی ته په داخلو باندې لګولی وو. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورت تا چې د بیت المقدس نه را لګل دي او زموږ همکار روخان نورزی به درته دروړی.
د اسرایلو حکومت د سپتمبر په میاشت کې هغه مهال د الاقصی جومات ته په داخلېدو بندیز ولګوي چې د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ نشته پیل شوې. بندیز په ځوان فلسطینیانو باندې جومات ته د جمعې په ورځ په داخلېدو ولګول سو. د الاقصی مسجد په هغه سیمه کې دی چې ورته ټمپل ماونټ هم ویل کیږي او د یهودیانو لپاره هم سپیڅلی ځای دی. اسرایلو دغه اقدام داسې مهال کړی دی چې ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي چې د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج ختم سی. د اسرایلو پوځ ویلی دی چې هغه فلسطینی چې ورباندې شک کېدی چې په لویدیځې ترانګې کې یو اسرایلي عسکر په چړې وهلی او وژلی و د دوی لخوا ویشتل سوی دی او وژل سوی دی. دغه پیښه یوه ورځ وروسته له دې نه وسوه چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر د اسرایلو د سرعظم سره وکتل. هغه د دواړو خواو نه وغوښتل چې د زغم نه کار واخلي او تشدد دې نه کوي.
There may be some things that could be
د دواړو خواو وغواړي او هڅه وکړي چې زی باور لرم چې دوی غواړي تشنج راکمېدای سي. زه فکر کوم چې داسې لارې چارې شته او زه هیله کوم چې دغسې یو څه وسي. د اسرایلو سر اعظم نتنیاهو یو ځل بیا دا خبره وکړه چې تشدد د فلسطینیانو لخوا پیل سوی دی. هغه د حماس او د اسلامي دولت په ډلو باندې په اسرایل کې د تشدد د پیلولو ملامتي واچوله. هغه همداراز د فلسطینیانو په جمهور رئیس محمود عباس باندې هم ملامتي واچوله او ویې ویل چې تشدد د هغه لخوا پیل سوی دی. کیری د اسرایل او فلسطینیانو نه وغوښتل چې په بل باندې دي تورونه نه لګوي او پر ځای دي د تشدد د خدمولو لپاره اقدامات وکړي. د تشدد په پیښو کې لشت لږه اته اسرایلیان او شاوخوا 50 فلسطینیان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل زه به د اردن د پاچا عبدالله سره د شنبې په ورځ وګورم او د محمود عباس سره به په امان کې خبرې وکړم. زه هیله لرم چې ټول اړخونه د خلکو غوښتنو ته چې د موقع نه استفاده او د تشدد نه پرهیز دی. جان کیری د دې نه ډډه وکړه چې کوم اړخ په دې ملامت کړي چې یا تشدد پیل کړی دی او یا تشدد ته لمن وهي.
گزر پچمن واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اتباجی او نه څولېخ دقیقې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اعلی کمشنری ریپورت ورکړي مهاجر خزي او ماشومان چې اروپا ته خپل ارزي د جنسي تیری په شمول د ناروا سلوک سره مخامخ شوي دي.
پام وکړئ له جنیو نه د خبریالې لسلش لاین ریپورت ته چې د امریکا غږ لپاره را لېږلې ده.
د ملګرو ملتونو اداره وایي هغه مهاجر ښځو او ماشومانو چې اروپا ته رسېدلي دي د ناوړه سلوک شاهدي ورکړې ده. دغه اداره وایي دغه سلوک مخ په زیاتېدو دی او ډارونکی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي 640,000 کسان د مدیترانې د سمندرګي نه د تیرېدو خطرونه په ځان منلی دي او له دغې لار نه اروپا ته رسېدلي دي. د دغو کسانو له جملې نه 40% ښځې او ماشومان دي. د یو این ایچ سی آر نتاقه ملیسا افلیمنګ وایي مهاجر ماشومان چې په حرکت کې دي په خاصه توګه د ښه راغلاس په مرکزونو همدغه راز په پارکونو د بس موټرو او اورګاډو په سټیشنونو کې د خطرونو سره مخامخ دي. فلیمنګ وایي
We have heard very, very disturbing testimonies that indicate there are incidences of children.
من ډیر نارامه کوم کې شواهد اوریدل دي چې لدینه داسې نخې نخانې څرګند شوې دي چې د ژوندې پاتې کېدو لپاره د جنسي فعالیت سره مخامخ شوې دي، ځکه چې قاچاقبرانو ته د خپل سفر لپاره پیسې ورکړي یا ځکه چې دوی په لار کې شکول شوې دي. فلیمنګ نو وایي یوازې قاچاقبران جنایتکاران نه دي، دا وایي نور مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي هم د دغو ناوړو اعمالو مرتکب شوي دي، مګر دا وایي اکثره ښځې او ماشومان جنایتکارو ډلو استثمار کړي دي. فلیمنګ زیاتوي په خاصه توګه په هغو ماشومانو تیری کېږي چې محفوظه نه وي او بالغ څوک ورسره هم نه وي. دا وایي یو این ایچ سی آر د ماشومانو د توقیف کولو په خلاف خبرداری ورکړی دی. فلیمنګ امریکا غږ ته وویل د یونان په شمول د درستې اروپا هیوادونه ماشومان په توقیف قانون کې اچوي چې ځینې وخت بالغ کسان هم ورسره وي. دا وایي ماشومان په دغو مرکزونو کې اچول کېږي نو دوی د ناوړه خطر او استثمار سره مخامخ دي. فلیمنګ بیا وایي
What we're talking about are groups of traumatized children who fled in many cases war.
من چې د څه په اړه کې خبرې کوم هغه ډلې ماشومان دي چې زهنی تکان خوړلې دي چې په ډیرو پړاوونو کې له جنگ نه تښتېدلې دي یا هغه ماشومان دي چې همدا اوس په سفر پیل کړی دي او د ماشومانو توقیف کول یو غیر بشری کار دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په اروپایي حکومتونو غږ وکړ چې د ښځو او ماشومانو د ژغورنې ډاډ ورکړي چې په دې کې محفوظه او بشپړ مرکزونه شامل دي، په داسې حال کې چې دوی د سیاسي پناه غوښتنې په لټه کې دي. دغه اداره له چارواکو نه دا هم غواړي چې داسې محفوظه مرکزونه پیدا کړي چې د ماشومانو د توقیف کېدو ځای ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ریپورت ورکوي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د خامو تیلو د خرڅلاو له لارې هر میاشت تقریبا 50 میلیون ډالر عاید لاسته راوړي. نور تفصیل به زموږ همکار روخان نورزی تاسو ته دروړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اجنس وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د عایداتو تر ټولو لو منبع د تیلو خرڅلاو دی. د خامو تیلو د خرڅولو له لارې داعش د دې توان پیدا کړی دی چې په غوسمو کې خپل کنټرول قائم کړي چې په عراق او سوریه کې تر لاس لاندې دي. د تیلو په پیسو داعش ځان ته تاسیسات جوړوي او خپلو وسلوالو ته پیسې ورکوي. دغه داعش ته د دې توان ورکړی دی چې د یو کال نه راپه دې خوا د امریکایي الوتکو د بمباروي تاب راوړي او د خپل مخالفینو سره مقابله وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس په خپل ریپورت کې ویلي دي چې داعش حتی د تیلو د صنعت لپاره د بهر نه سامان آلات او تخنیکی ماهران هم راغوښتي دي. امریکا په دې وروستیو وختونو کې خپلې هڅې ډېرې کړې دي چې د داعش دغه عایداتي منبع ختم کړي. واشنگټن د ترکیې او د سیمې د نورو هیوادونو سره هم خبرې کړې دي او په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته د تیلو د رایستلو او تصفیې د ماشین آلاتو د قاچاق په اړه خپل اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. دا خبره د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته یو امریکایي چارواکي چې د داعش د تیلو د سکتور په اړه معلومات درلوده کړې ده. دغه امریکایي چارواکي په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې په سیمه کې نړیوالو ادارو او هیوادونو ورته ویلي دي چې د داعش لخوا د تیلو د ساحو مدیریت په ډیر پیچلې توګه کیږي، چې دغه بیا د دې سبب سوی دی چې د امریکا په بمباریو کې دي د دغه ډلې د تیلو تاسیسات پوره له منځه ولاړ نه سي. د عراق د استخباراتو څلورو چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اجنسی ویلي دی چې داعش خام تیل په ټیټه بیه په قاچاق بران باندې خرڅوي. مثلا که د تیلو د یو بیلر قیمت په نړیوال مارکیټ کې د $50 په شاوخوا کې وي، داعش یې د $10 نه نیولې بیا تر $25 پورې خرڅوي. د عراقي چارواکو د نوم د ناخیستلو په شرط د اسوسییټډ پریس خبري اجنسی سره خبرې کړې دي. فکر کېږي چې د اسلامي دولت ډله د ورځې 10,000 بیلره تیل د سوریې نه راباسي او د 10,000 نه تر 20,000 پورې بیا په عراق کې تولیدوي. په مجموعي توګه د تیلو د خرڅولو له درکه دا اشتمیاشتې د 24 میلیونو نه نیولې بیا تر $50 میلیون پورې پیسې جوړوي.
خبرونه په دې برخه کې زر بیا پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته سیمه ایز چارواکي وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ډرون بریدونو لږ تر لږه د داعش 26 وسله والو وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. په نایجیریا کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 24 کسه وژل شوي دي او د سلو نه زیات کسان ټپیان شوي دي. لومړی برید د یولا په ښار کې شوی دی چې د ادم واد ایالت مرکز دی او پکې 20 کسه وژل شوي او 6 نوي کسه نور ټپیان شوي دي. برید د یو نوي جمعه د افتتاح پر مهال شوی دی. دویم برید د میدوګوري په ښار کې شوی دی او 15 کسه پکې وژل شوي دي. دویم برید هم په جمعه کې شوی دی. د پاکستان په جنوب کې د جکوب آباد په ښار کې د شوګانو پر یو جماعت باندې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي او 40 کسه نور ټپیان شوي دي. برید په جماعت کې د مذهبي مراسمو پر مهال شوي دي. د فرانسې د بورډیکو په ښار کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله لږ تر لږه 240 کسه وژل شوي دي چې اکثره د یو کلي متقاعد اوسیدونکي و. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یوې لارۍ د بس موټر سره ټکر وکړي. دا په فرانسې کې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو بده ترافیکي پیښه ده چې وسوه. یو ایرانی ولاسه د امریکایي انجینر په دې تور په 8 کاله بند محکوم شوی دی چې ایران ته یې د امریکا د پوځ محرم معلومات ورکول. امریکایي څارنوالان وایي چې مظفر خزایی چې د امریکا د دفاع د وزارت د پاره د قراردادي په توګه کار کوه، د امریکا د پوځ د جټ د انجینونو د پروګرام په اکلې معلومات غلا کول او بیا یې ایران ته ورکول. د امریکا د دفاع وزیر اشکارت وایي چې هغه کسان چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا یرغمل نیول سي و د اسلامي دولت لخوا وژلو ته برابر سي و، خو د پنجشنبې په ورځ د امریکا او کوردي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې آزاد کړل سول. یو ورځ وروسته له هغه نه چې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت پخوانی وزیر هیلری کلینټن د بنغازي د پیښې په تړاو د کانګرس استماعي غونډې ته د 12 ساعتونو دپاره ځوابونه ورکړل، پرون د جمعې په ورځ بیرته د ولسمشرۍ دپاره خپل کمپاین پیل کړي. د امریکا د استازو د مجلس غړی پال راین چې د 2012 کال د جمهوري ریاست د انتخابات پر مهال د میټرام نیمرستیالو وایي چې هغه آماده او علاقمن دی چې د کانګرس مشري ته ودرېږي. هغه وروسته له هغه نه دا خبره وکړه چې د استازو د مجلس اکثرو جمهوري غوښتونکو یې ملاتړ وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ویانا کې خبرې اترې پیل کړې دي چې د سوریې د سیاسي راتلونکو لپاره مشترکه وجه پیدا کړي او د منځنی ختیځ د څلور اړخیز ډلې په نامه ګروپ پر اسرائیل او فلسطین باندې ژغ کړی دي چې د حد اکثر احتیاط څخه د کار واخلي او راپرونکي اعمال دي نه اجرا کوي. دغه څلور اړخیز ډلې چې امریکا، روسیا، اروپایي اتحاد او ملګري ملتونه پکې شامل دي، پروند جمعې په ورځ په ویانا کې د سوریې د غونډې په اشی کې د غوښتنه وکړه.
د موسم احوال نن د شنبې په ورځ د کابل او د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخه لوړه درجه 14.6 درجه سانتیګراد، جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 19.1، اسد آباد د تودوخه لوړه درجه 20.6، قندهار د تودوخه لوړه درجه 24، غزنی د تودوخه لوړه درجه 11.1، چاریکار د تودوخه لوړه درجه 14.6، قلعه د تودوخه لوړه درجه 20.1، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 2 درجه، او په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 9.2 درجه، او په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 2 درجه، او په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه -2 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه شروع کیږي. اوریدو ته ستاسو پام راوړو.